امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا واشنگتن دی، نن د یکشنبه ورځ او د جوزا شپږشتمه ده. تاسو د امریکا غږ د پښتو دویمه سهارنۍ خپرونه اورئ. د دې سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د عمان په خلیج او د هرمز له تنګي سره نږدې د خامو تیلو په ټانکرونو باندې د حملو پړه د ایران په غاړه اچولی، خو په عین وخت کې ایران ته د مذاکراتو وړاندیز هم کړی. ٹرمپ د شنبې پر ورځ ویل هیله لري چې د ایران په خلاف به د امریکا د پوځي طاقت د استعمال تهدیدونه ایران اړ باسي چې له متحده ایالاتو سره خبرو ته غاړه کېږدي. ٹرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې پینټاګن د هرمز د ستراتیژیکي تنګي په شاوخوا کې خپل نظامي استحکامات پیاوړي کوي. واشنگتن غواړي بې له دې نه چې له ایران سره په یو قیمتي جنگ کې ښکیل شي خپل عربي انډیوالان ډاډه وساتي. د ایران د چارو سابقه دار کارپو کریم سجادپور وایي چې آیت الله خامنه‌ای هم له یو ډېر مشکل حالت سره مخ دی. که د ټرمپ د پارونکو بیانونو په مقابل کې خپل کمزوري وښي، نو بې اعتباره به شي او ایرانیان به ورته د یو کاغذي ببر په سترګو ګوري، او که له حده زیاته زور ازمایي وکړي شاید چې قدرت یې له ګوتو ووځي. په داسې حال کې چې د ایران او ایران ترمنځ په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج زیات شوی، سعودي عربستان د شنبې په ورځ د فارس په خلیج کې د خامو د تیلو د انتقالولو او د آبي لارو او ټانکرونو د امنیت د ساتلو په خاطر په سمدستي توګه د اقدامات غوښتنه کړې. په عین وخت کې د سعودي ولیعت او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان نن د یکشنبې په ورځ د شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې سعودیان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو که ګټې په خطر کې ولوېدې د پوځي اقدام نه به ډډه ونه کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ تور ولګو چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې د ایران لاس و. په دغه برید کې چې د ناټو د ځواکونو د پوځي موټر سره نږدې شوی و، څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي پوځیان پکې ټپیان شوي وو. د ایران سفارت د پامپیو تور بیا اساسه بللی. طالبانو دغې حملې ذمواري قبوله کړې وه. د افریقا لپاره د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتي تیبور نیګی د جون په درېمه په خرطوم کې د سوډان د پوځي قرارګاه مخته د واکمنې پوځي شورا پر مخالفانو باندې د عسکرو د تشدد نه ډکې خونړۍ حملې په اړه د آزادو او د اعتبار وړ نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. دغه امریکایي ډیپلوماتي سوډان ته له دوه ورځني سفر نه وروسته د ایتوپیا په پایتخت ادیس ابابا کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. هغې د سوډان پوځیان د قدرت له نیولو وروسته د مخالفانو په قتلولو، ټکولو، د ښځو په بې ابرو کولو او د خلکو د شتمنیو په لوټولو تورن کړو. دا واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د یمن حوثیانو بیا د سعودي عربستان پر دوو هوایي ډګرونو باندې د بی پیلوټه ډرون الوتکو حملې کړې. د حوثیانو د المسیرا تلویزیون د شنبې په ورځ رپورٹ ورکړ چې د سعودي په جنوب کې واقع د ابها او جیزان د هوایي ډګرونو استحکامات پر بشپړ توګه تباه شوي دي. د ایپی خبری اژانس رپورٹ ورکړی یو آسټرالیایي سړی چې د نوي زیلان په دوو جماعتونو کې د یو 500 لمونځ کوونکو د وژلو او ټررزم په جرم نیول شوی د خپل جرم نه په محکمه کې منکر شو. د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې مجرم د کرایسټ چرچ د ښار یوې محکمې ته حاضر شو او قاضي ونه پوښتنه وکړه، هغه د جرم له منلو نه انکار وکړ. د وژل شوو کسانو اتیا تنه خپلوان او دوستان هم په محکمه کې حاضر وو. د شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د موټر بم په دوو چاودنو کې 11 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي. د ایپی خبري اژانس د رپورټ له مخې د الشباب وسلوالو جنګیالو چې ګمان کېږي له القاعدې سره اړیکې لري د دغو چاودنو ذمواري قبوله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په لندن کې د 16 ساعتونو په دوران کې د دریو کسانو د وژل کېدو په تعقیب د لندن ښاروال صادق خان وټکاو او هغه یو مصیبت وباله. او د پاریس په تاریخي کلیسا کې د اور د لګېدو د پیښې نه وروسته د لومړي ځل لپاره مذهبي مراسم سرته ورسېدل. دغه تاریخي کلیسا تقریبا 800 کاله قدامت لري. او د شنبې په ورځ استانبول نه خرطوم ته د ترکیې د یوې بوئنګ الوتکې د پرواز څو شېبې وروسته بېرته استانبول ته هغه وختون شو چې یو سړی عصبانه شوی و، راپاڅېد او کوشش وکړو چې د پیلوټانو کابین ته ورننه وځي. نوموړی د پولیسو د تحقیقاتو لاندې نیولی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی پر اساس د رپورټ چې د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر سناتوران د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو پرغنده رول ټینګار کوي. د سنا د مجلس په غونډه کې د سولې لروانو هڅو هرکلی سوی، خو په دغه بهیر کې د میرمنو شمولیت مهم بلل سوی دی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
په هغه استمایه غونډه کې چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمیر سناتورانو د افغانستان د سولې پر روانو خبرو اترو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار وکړ.
دا یو باثبات افغانستان لپاره د افغان میرمنو توانمندي ډیره مهمه ده. ستاسې 50% نفوس د سولې له پروسې پاتې شوی دی او د رهبریت او مشرۍ په برخه کې د دوی مهمه ونډه نه ده اخیستل شوې، چې دا د ناکامۍ په معنا ده. میرمنې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او باید په امنیت او اوږدمهاله سوله کې فعال حضور ولري.
سناتور بن کاردن وویل که د نړۍ په مختلفو برخو کې د مشکلاتو او ننګونو د هواري غوښتنه وي، نو باید میرمنې په اړوندو پروسو کې حضور ولري.
موږ په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره هڅه کوو، خو تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې په دې پروسه کې په فعاله توګه میرمنې دخیل کړو. او که موږ په هغه هیواد کې د سولې د راوستو غوښتونکي یو، موږ باید ډیر څه وکړو چې د ډېره وخته راهیسې زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
سناتوري شاهین وویل دا امریکا ته ښه موقع ده چې د سولې په هر ډول خبرو کې د میرمنو د ګډون لپاره هڅه وکړي.
If we look at what we have done in Afghanistan,
کومو وګورو چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته موږ په افغانستان کې څه کړی او زمونږ او ناتو تعهد څه دی، یو تر ټولو مهم کار مو د ښځو د وړتیاو لوړول دي او اوس داسې یو فرصت او موقع لرو چې افغانستان سره کار وکړو چې متيقن شو میرمنې د هغه هیواد مهمه برخه ده.
In the face of all the challenges Afghan women have seen,
په دې استمایه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ څخه میرمن پلوشې کاکړ هم ګډون کړی وو، د افغان میرمنو د ظرفیتونو او د دوی په وړاندې د شته ننګونو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل.
نو مهمترین خبره دا ده چې د ښځو ونډه باید د سولې په پروسې کې او د ښځو ونډه کامیابي ترلاسه کړي، که د ښځو ونډه په دې سولې پروسې کې.
د امریکا سناتورانو وویل څیړنو خودلې د سولې په هغو پروسو کې چې میرمنو ګډون کړی حداقل تر 15 کلونو پورې پاتې شوی دی. په سوله او امنیت کې د میرمنو د ونډې په اړه د متحده ایالاتونو ستراتیژي چې تېر اونۍ وړاندې شوې، نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې له حکومتوالۍ څخه نیولې بیا د سولې په هر ډول خبرو، مدني فعالیتونو، د دوی د وړتیاو په لوړېدو ټینګار کوي. د همدې ستراتیژۍ د عملي کېدو په څرنګوالي په سنا مجلس کې بحث وشو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په 8 او 8 نیټه ترسره سي. د جولای تر دغه بین الافغاني غونډه وروسته مخکې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم له طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د سولې لپاره د شانګهای په کنفرانس کې سیمه ییزه اجماع غوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه به تر راتلونکي وی میاشتې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو غونډو کوربه وي. یو هم د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکراتو او دوهمه هم د بین الافغاني ناستې. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د اووم ځل مذاکراتو وروسته د طالبانو او نورو سیاسینو ترمنځ به بین الافغاني ناسته ښایي د جولای په 8 او 8 نیټه وشي. ژورنالیست اسد ویدی چې د سوري خبرې تعقیبوي وای لا هم طالبان د افغان حکومت د استازو له حضور سره مخالف دي.
نومړی به چې پراتلونکو څو ورځو کې خلیزاد قطر ته ورځي، د خلیزاد او طالبان ترمنځ به د خبرو وم پړاو پیلېږي. له دې پړاو وروسته به د جولای له 8 تر 12 پورې په دغه ورځو کې لوی بین الافغاني غونډه کیږي او دغه غونډه ته به افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو افغانان ورځي او له طالبان سره خپل نظر شریکوي. دغه غونډه په قطر کې کیږي، خو ټول چارې د جرمني لخوا سمبالیږي او هر څه به د جرمنیانو په اداره او مدیریت مخکې ځي.
د مسکو د ناسی په تعقیب په پام کې و چې د اپریل په میاشت کې د قطر بین الافغانی ناسته وشي، خو طالبانو د افغان حکومت د اوږد دست له امله دا ناسته ونه منله. طالبان او افغان سیاسیون بیا د مسکو په دوهمه غونډه کې د مې په میاشت کې سره کېناستل. زلمی خلیزاد له هم په افغانستان کې دی او د ناروی له استازي سره په کتنه کې ویلي چې ناروی هم د افغانستان د مذاکراتو په اړه تخصص لري. بین الافغاني مذاکرات د ناروی له ملاتړ هم ګټه اخیستلی شي. بلور د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قرغیزستان په بشکک کې د شانګهای غړو هیوادونو په ناستی کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع غوښتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې د امریکا تعهد یو سیاسي جوړجاړي ته د اعتبار وړ ده. موږ په ښه ډول د نړیوال اجماع په رامنځته کولو کې همغږي کوو.
ځینې څېړونکي سیمه ییز اجماع اړینه بولي.
د ولسمشر خبرې د شانګهای په کنفرانس کې د سیمه ییز اجماع په تړاو دا معنی درلودلې چې تر څو د افغانستان سولې مسله د سیمه ییز بود په درشل کې حل شي.
دغه ملکونه اړیکې لري، ارتباطات لري، مختلف سیاسی قوتونو سره په داخل د افغانستان کې همداسې په طالبانو باندې اغیز لري. دغه له خاطره دا اجماع کمی سراسي زموږ د بهیر د سولې به ډیر ګړندی شي.
له وروستیو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې، خو هم افغانان تمه لري چې د سولې د هڅې ډیر ژر یوې ډاډمنې بریا ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي کنړیوال قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون سره مرسته ونه کړي، تهران به هم د خپلې پریکړې سره همکاري کم کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا د عمان په خلیج کې پر دوه ټانکرو د بریدونو وروسته زور اخیستی دی. د دې رپورټ تفصیل ګالیا رڼا نورسانی درکوي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ایران د پنج شنبې په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو د دوه ټانکرو په بریدونو تورن کړ، د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه د شنبه کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو پریکړې ته په اشاره سره وویل چې د اټومي تړون لاسلیکونکي مثبت ګامونه وانخلي، ایران به هم خپل همکاري کمی کړي.
واضح ده چې ایران شي کولای په یو اړخیزه توګه دغه تړون ته متحد پاتې شي. حتمی ده چې باید د دې تړون ټول خواوې په عملي کولو کې ونډه واخلي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال موافقه غوښتنه وکړه.
مونږ په منځنی خریج کې د یو نړیوال حالات وضعیت لرو. دا یوازې د متحده ایالاتو مسأله نه ده. زما او د سفیر جان بولټن او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو تمرکز د دې نړیوال ستونزې لپاره د نړیوال موافقه جوړول دي.
پاتریک شانن زیاته کړه چې د واشنگتن مخداده چې د متحده ایالاتو پوځي قمندانان په سیمه کې د خپل ماموریت لپاره لازم سرچینی او ملاتړ ولري. د امریکایي پوز مرکزی قمندانې د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین له عمله رامنځته شوې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د ایران د سپای پاسداران پوز کښتۍ د تیلو انتقالونکو یادو ټانکرونو ته په نږدې کېدو سره له یادو بیړیو څخه د یو شي د بیلولو هڅه کوي. په امریکا کې منتقدین په دې باور دي چې کله ایران لخوا دا کړنې ادامه پیدا کړي، نو ممکن د امریکا لخوا پر ایران فشار به نور هم زیات شي.
زه فکر کوم چې متحده ایالات لیوالتیا لري چې دا موضوع د مخامخ پوځي جګړې تر سرحده ونه رسیږي، خو هر څومره چې داسې پیښې کېږي د نفتو نړیوال بازارونه د ایران د کړنو له امله بې ثباته او تهدید کېږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې پر ایران باندې د امریکا لخوا د مجازاتو د زیاتوالي امکان شته.
په تیرو څو میاشتو کې د فارس په خلیج کې پر ځینو تیل لیدونکو ټانکرو بریدونه شوي دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونه ایران تورنوي چې دا بریدونه کړي دي، خو ایران دا ټول تورونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
افغانستان او ایران د هلمند د سند اوبو د تړون پر عمل کولو موافقه کړې ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې دواړو خواوو د دې تړون د عملي کولو لپاره پر یوې طرح موافقه کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت.
کابل او تهران د هلمند د اوبو پر سر له اوږدو بحثونو وروسته توافق کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1950 کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه د ترسره شوي تړون د عملي کولو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش تړون د عملي کولو پر سر له ایراني لوري سره له شلو غونډو وروسته دواړه خواوې تیرونی په کابل کې پر یوې طرحې توافق ته رسیدلی دي. د اوبو د مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سلاکار سلطان محمود محمودی امریکا غاښنا ته وویل په دې طرحه کې دواړو خواوو منل چې افغانستان د هلمند پر سیند د اوبو د اندازه کولو دستګاه ولګوي او ایران د دغه سیند له اوبو څخه په ناقانونه توګه استفاده بند کړي. ښاغلی محمودی زیاته کړه د دې مسلې لپاره موږ شپږ میاشتې وخت ټاکلی دی چې په دې موده کې دا مکلفیتونه ترسره شي ترڅو د هلمند د معاهدې بشپړ تطبیق ته زمینه برابره شي او همداشان د دغه سیند له اوبو څخه دواړو هیوادونو ته د عادلانه او منصفانه استفادې مینه برابر شي او اوباد دواړو هیوادونو ترمنځ تقابل پر ځای د همکاري او د پراختیا سبب شي. د همدې لپاره موږ د دې مسلې په اړه په یو میکانیزم توافق کړی دی. د اوبو برېښنا وزارت سلاکار وویل چې افغانستان د هلمند سیند د اوبو د اندازه کولو د دستګاه لګولو ته بشپړ چمتووالی لري او تمه یې خوده چې ایران هم دغه موافقه لمخې په دې برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. د ښاغلی محمودی پر وینا د موعده لمخې ایران په دریو برخو کې د هلمند له اوبو څخه د استفادې اجازه لري خو اوس مهال دغه هیواد په شاوخوا سلو سیمو کې دغه سیند له اوبو څخه ګټه اخلي. ایرانی رسنیو هم دغه هیواد د برېښنا وزارت د چارواکو له قوله لیکلي چې دواړه خواوې تیرونی په کابل کې د هلمند پر سیند د اوبو د اندازه کولو د دستګاه د لګولو پر سر موافقې ته رسیدلی دي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې په اوسنی وضعیت کې د هلمند د اوبو پر سر د کابل او تهران ترمنځ د 1950 کال د تړون تطبیق د افغانستان په ګټه دی. د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
به مراتب ایران سهم آب زیاتر دریا
ایران سو برابر زیات اوب ترلاسه کوي ځکه چې په افغانستان کې بندونه بشپړ شوي نه دي لکه د کمال خان بند. اوبا د ایران په لور روان دي او ایران هر کال د 1.5 میلیون متر مکعب څخه سو برابر زیات اوب لاسته راوړي او کوم وعده تطبیق شي دا د افغانستان په ګټه ده. کابل او تهران د هلمند اوبو د ویش پر سر د 1950 کال په ورستیو کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې معاهده لاسلیک کړي چې لمخې به افغانستان په هغه صورت کې ایران ته هر کال 1.5 میلیون متر مکعب اوبو ورکوي چې په دغه سین کې د اوبو کچه 15.6 میلیارد متر مکعب ته ورسیږي. افغان حکومت وایي سره لدې چې اوس د هلمند سین د اوبو کچه راټیټه شوې ل دغه اندازې سو برابر زیات اوبو هر کال ایران ته بهیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار په هغو یوولسو ولسوالیو کې چې په تیرو کلونو کې پکې کوکنار کرل کېدل سش کال ډیر کروندګرو هندوانې کرلې دي. کروندګر وایي حاصلات یې ښه بازار نه لري او په کمه بیه اخیستل کېږي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
سکال د ننګرهار په یولسو ولسوالیو کې په پراخه کچه هندوانې کرل شوي. چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. تر ډیره بزګرو په هغو ځمکو هندوانې کرلې چې په خوا یې پیې د کوکنارو کښت کاوه. د کرنې اداره وایي په 6000 هکټار ځمکه کرل شوي هندوانې به 3000 میټریک ټنه ډیر حاصل ورکړي.
د هندوانو تولید په یولسو ولسوالیو کې د موږ د هندوانو تولید شته. تیر کال د موږ هندوانو تولید شاوخوا 3000 هکتار په مځکه باندې هندوانې کرل شوې چې سږ کال ان شاء الله تعالی ټکو معلومات کوم راپورونه چې موږ درو شاوخوا 6000 هکتار په مځکه باندې هندوانې کرل شوې دي.
کاروانګر وایي د سګنی کال حاصل د تیر په پرتله ښه دی خو د مارکیټ نشتون او ټیټو نرخونو له کبله له زیان سره مخ دي. دوی وایي که څه هم حکومت ورسره د کوکنارو په بدل کې د مرستو ژمنه کړې وه خو په سمه توګه نه ده عملي کړې.
مارکیٹ نہ لری دوڑ کر لے مختلف کر لگے بھائی اوشیا کا وہ دا بیخی اوشیا ہم نے کہی.
د کرنی ریاست مسولین وای د بزګرانو سره یو اندازم رستی کړی او کرنیزو حاصلاتو ته د بازار موندل لپاره به د نورو ادارو سره په ګډه نور کارم وکړي.
کروندګر به د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي. د بازار موندنې په حق له به دومره وایم چې نه یوازې د کرنې مالدارۍ وزارت چې د تولید مسولیت په غاړه لري، د بازار موندنې په حق له ممکن ده چې نور اړوند ادارات چې خاصتا د سوداګرۍ د وزارت ته په دې کې دخیل وي او کېدلی شي چې دې لپاره لازم تدابیر د دولت په کچه نیول شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې سږنی کال د کوکنارو کچه د تیر په پرتله له نمایي ډېره راکمه شوې ده. تیر کال په دغه ولایت کې په 10,000 هکټار ځمکه د کوکنارو کر شوې وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 100.15
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان استراري غونډې پریکړه وکړه چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا ناروغي د عامې روغتیا داسې استراري حالت ګڼل کیږي چې د بین المللي اندېښنې وړ دی. لیکن د متخصصینو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې د بودیجې کمښت د دغه مرګانی وایروس مخنیوي د خنډونو سره مخامخ کوي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د دبليو ایچ او له دفتر څخه دا راپور لیږلی دی.
د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا له ناروغۍ نه 1400 تن مړه شوي دي او دغه مرګانی ناروغۍ په څه باندې 2300 تنو باندې تاثیر کړی دی. جنگ ځپل شمالي کې وو ولایت د دغه ناروغۍ له نظره د لویدیځ افریقا نه وروسته چې دغه ناروغي په کې په 2014 کال کې خپره شو او یو لزر درې سوه تنه ورنمړه شوي په دوهم کتار کې راځي. د ایبولا ویروس په دې وروستیو وختو کې په ګاونډي یوګانډا کې خپور شوی دی او دوه تنه ورنمړه شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وهڅوه چې د متخصصانو یوه غونډه جوړه کړي چې اوسنۍ وضع او په مخ کې پرتې ستونزې له سره ارزیابي کړي. لیکن د دغه ویرون کې شمیر او د مبهم درنما باوجود د استراري کمیټې د رئیس مرستیال بن اویتسلاند نوای دغه کمیټه موافقه لري چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او سیمه کې د دغه ناروغي خپرېدل د روغتیا یو استراري حالت دی، مګر له سیمې نه بهر هیوادونو ته ډیر کم خطر مخامخ کوي. د په واقعیت کې خبرداري ورکوي چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت لپاره جدي عواقب لري چې د دغه ناروغي خپرېدل بین المللي اضطراري حالات اعلان کړي. او تسلاند خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
وی ریسک ټو سی ریسټریکشنز آن ټراول اند ټریډ، وی ریسک ټو سی ایرلاینز سټاپینګ دیر فلایټس ټو دی ایریا، اند وی آلسو ریسک بورډر کلوزرز اور restrictive measures at border that could severely harm
موږ په سفر او تجارت باندې بندیز لګول خطر ګڼو او موږ هغه لته کې خطر ګڼو چې د غسیمه تخپل پروازونه بند کړي او موږ د سرحدونو تړل هم خطر بولو یا په سرحد کې نور اقدامات چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې اقتصاد ته جدي تاوان رسول شي. و تسلاند وای دغه کمیټه پریکړه وکړه چې کومه ګټه کوي، مګر په دې سره ډیر څه له لاسه ورکوي چې اعلان وکړي د دغه ناروغي خپرېدل د عامې روغتیا داسې اضطراري حالات چې بین المللي اندېښنه پیدا کوي. د وای ډېر جدي موضوع چې د ایبولا عملیات ورسره مخامخ کیږي هغه د بین المللي مرستې نه موجودیت دی. د وای دبليو ایچ او او متاثره شو هیوادونو ته بودیجه او هغه منابع نه دي رسیدلې چې د دغه وبا د ختمولو لپاره ضرور دي. د خبرداري ورکو په یوګانډا او نور هغه هیوادونو کې چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت سره گاونډیان دي د بودیجه نه موجوده د تېرینولو کوښونه د خندونو سره مخامخ کوي او د خبرداري ورکو چې د دغه ویروس پرې دل دوی ته زیات تاوان رسوي. دبليو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې د جولای تر میاشتې پورې 89 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري، مګر 450 میلیونه ډالر باقی ده. دغه سازمان لبللی ټولن نه غواړي څومره چې زر ممکن وي هغومره زر دې را میدان ته شي چې دغه تشه ډکه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د دې اوس په یو څو لاند رپورټونه واورئ چې سید سلیمان شاه راټول کړی دی.
واتیکان سیټي چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مذهبي مرکز دی او د روم په ښار کې واقع دی، په کال 1909 میلادي یعنی 1308 هجري شمسي کال کې د روم په هاته کې دننه د یو مستقل دولت په توګه په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شو. واتیکان سیټي د نړۍ تر ټولو کوچنی مستقل دولت دی. په راس کې د عیسویانو د رومن کاتولیک د اکثریت فرقې پیشوا پاپ قرار لري. دولت د رئیس په توګه وظیفه مخ پر وړاندې بیایي. واتیکان سیټي خپل ځانګړی د تلیفون سیستم او مخابراتي نظام او پوسټل لري، خپل مستقله رادیو لري او هم د ایټالیا له دولت نه بانکي سیستم جلا دی. د نړۍ د دې کوچنی ښاری دولت په زړه کې د عیسویانو د یو مقدس راهب سینټ پیټر بسلیکا یا ګنبده پرته ده. د عیسویانو خزانه او تاریخي آثار هم په دغه ښار کې ځای پر ځای شوي دي او هر ورځ د سیل او ننداري لپاره په زرګون سیلانیان واتیکان سیټي ته مخه کوي. روم د لویدیځ نړۍ یوازینی غټ تاریخي ښار دی چې د عیسویانو امپراتوري هم د دغه ښار په نوم یادېدله او په قرآن کریم کې هم په سورۃ الروم کې ذکر شوی دی. د واتیکان بشپړ قانوني ملکیت د هولي سي یعنی د پاپ ملکیت ګڼل کیږي. د ایټالیا دولت یا بل کومه مرجع سره پکې د شراکت حق نه لري. د واتیکان سیټي ټوله مساحه 110 هکتار ده او نفوس یې زرو ته رسیږي. د روم کاتولیک فرقې پاپانو په 1300 میلادي یعنی 200 او شپږ هجري شمسي کال کې دغه ښار د خپل مرکز په توګه وټاکه او له همدغه زمانې نه تر اوسه د دې فرقې مذهبي پیشوا په روم کې استوګنه کوي. په نړۍ کې د رومن کاتولیکانو د فرقې د پیروانو نفوس 1.3 میلیارد ته رسیږي چې د مسلمانانو په شمول د نړۍ د نورو ټولو ادیانو له پیروانو نه شمېر زیات دی. یو امریکایی سړی چې یو 80 کاله عمر لري او د خپل عمر زیاته برخه د بانکونو او د کریډیټ د اتحادیونو د غلا او ډاکې په وجه په محبس کې تیر کړي، وای بهتره ګڼي چې خپل باقی عمر هم په محبس کې تیر کړي. دا سړی چې رابرټ فرانسیس کریبز نومیږي او د تکسون د ښار اوسیدونکی دی، د ای بی آی مفتشانو ته ویل دي چې د میاشتې $500 تقاوت پیسو یې گزاره نه کېدله او داسې حال کې چې په محبس کې کوټه خوراک او پوشاک ټول وړیا وو. د واشنگټن اکسپرس ورځپاڼې د ای پی خبری اژانس په حواله رپورټ ورکړی چې فرانسیس تیر کال په جنوري کې پولیسو له یو بانک نه د غلا کولو په حالت کې ونیو او کله چې د قید دوره پای ته ورسېده او له محبس نه آزاد شو، پولیسو یو هفته وروسته بیا د یوې مغازې نه د غلا کولو په حالت کې ونیو. هغه د ای بی آی مفتشانو ته ویلي چې خپل مخې قصدن نو تړلې ځکه غوښتل چې پولیس یې وپېژني، وینشي او په محبس کې واچوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.